وی حملو او د طالبانو د بریدونو لامل د ولسی وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. اولجمن سرسام د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ 15 ورځې نه روانه سیالي هم د اوس د باران لامل زندیدلې بنگلاديش 318 منډو تارتیا لري تر څو د سیالي وګټي لاس وکټي هم لزان سره لري. دولت بجو دیر د کې شوې احمد تکل راغله د افغانستان سیمه ونړي د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاخ نه وروسته نور بسته ونې خبرونه لرو لازادي رادیو سره پات شي. وروسته هغه چې د امریکا ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې خبرې لاغو کړې افغان ولسمشر مانی د سولې پروانه پروسه کې د ځان لامل د افغانانو په وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی غني. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره په یو نوي پروګرام کار کوي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي کده شهید ونه یو شورا په ورځو کې هر چا ولسی وګړو ته مزاحمت وکړ ل جدي قانوني چلن سره به مخ شي. او په غزنی ولایت کې د چرسو یا بانګو کښت زیات شوی دی.
نور بس دی شکست سکوت.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته شکست سکوت یا نور بسته با من مرسلین ارسلان خوش آمدین. بغلان از جمله ولایتی است که جنگ و ناامنی در کنار ایجاد مشکلات به باشندگان این ولایت فرصت کار و پیشرفت زنان را نیز گرفته است. دختران در ولایت بغلان میگویند دوام جنگ سبب شده است تا هفته ها در وضعیت مکاتب بروی آنها بماند و در برخی مناطقی که نسبتا امن است نیز فعالیت افراد مسلح غیر پول مانی رفتن شمار زیادی از دختران به مکتب شده است. در دولتی اداره در معلومات در بغلان ولایت په یو څلویښت دولتی ادارو او څوارلس ولسوالیو کې ډیر کم شمیر ښځې په رسمي دندو بوختې دي او ادارو یوازې 22% کارکوونکي ښځې تشکیلوي. د نن ورځې په نور بستې خبرونه کې د جګړې له امله په بغلان کې د ښځو پر وړاندې شته ستونزو ترڅنګ پر دې هم غږیږو چې د بغلان په عدلي او قضایي ادارو کې تر کومه د ښځو ستونزو ته پام شوی او ستونزې حل شوې دي. په دې برخه کې د ښځو د حقونو مدافع او د بغلان مدني فعاله رحیمه وردک را سره په خبرونه کې میلمه ده. غلې وردک خبرونه ته راغلست.
ډېره زیاته مننه کوم. سلامونه تاسو ته او د ازادۍ راډیو خپلې ټولو قدرمنو اورېدونکو ته خوشحاله یم چې په دې ساعت کې د تاسو سره یم. حلیمه وردک.
بله، لومړی که پر دې راشو که په دا عمومي وضعیت لومړی وغږیږو چې وضعیت څونه حساس دی او خصوصا د میرمنو لپاره وضعیت څنګه دی په بغلان ولایت کې، ځکه اوس هم لکه موږ چې راپور درلود جګړه په بغلان ولایت کې روانه ده.
ډېره زیاته مننه کوم. البته د یوې اونۍ راپدې خوا تاسو د بغلان وضعیت معلوم دی. نو د بغلان بد امنیتي وضعیت دا چې امنیت د ټولنې لومړنی ضرورت دی او د هر څه تضمین کوونکی دی. نو د یوې اخري راپدې خوا په بغلان کې بد امنیتي وضعیت نو پر ټولو برخو او بیا په ځانګړې توګه د ښځو پر ښځو باندې ډېرې منفي اغېزې کړی دي. د ښځو په بېلابېلو کارونو باندې د دوی پر ټولنه کې د اوسېدو پر فعالیتونو باندې چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده.
بله، پر تعلیمي محیط څونه دغه تیرو څو کلونو جګړې څونه په بغلان ولایت کې خصوصا د نجونو د زده کړې په برخه کې څونه تاثیر پرېستی او څونه مشکلات زیږولې دي؟ آیا د سې کوم په ښار په برخه کی او په ولسوالي برخه کی څونن جونې له خوانځي ته لڅک څخه محرومي شوی د نامنې لامل
په ټوله کې خو زه غواړم دا یادونه وکړم چې په افغانستان په بغلان کې دغه د څو وروستیو کلونو په پرتله باندې موږ چې ګورو نو د تعلیمي سطحه نجونو لپاره ښه ده او د قناعت وړ ده. ولې د دې تر څنګ ستونزې دغه کومې ستونزې چې شته دي په بغلان ولایت کې هغه ټولنیزې ستونزې او اروپایي ستونزې دي او یا همدغه جنګونه چې دي نو زه منفي اغېزه په دغه روان بهیر باندې پرېښې ده. مونږ په زیاتره ولسوالیو کې چې د نجونو هغه ته مخالفین شتون لري نو هغه ته د نجونو اته ابتدایه ښوونځي هم نشته دي چې دا د اندېښنې وړ ده. او تر څنګ یې مونږ په ډېرو ځایونو کې چې یو خو د هغه رسومو له مخې په اطراف سیمو کې ښوونځي نه وي او که وي هم ډېر په ندرت باندې وي چې هغه هم یوازې تر ابتدایي پورې وي. نو متاسفانه چې دغه ابتدایي هم د وروستیو جنګونو له امله په ډېریو سیمو کې د بغلان په ډېرو ولسوالیو کې په ډېرې سیمو کې د جګړې ښکار شوې دي او نجونې نشي کولی حتی خپل هغه لومړنۍ زده کړې هم وکړي.
بلې، لکه څنګه تاسو اشاره وکړه په تیرو څو کلونو راهیسه دا وضعیت داسې دوام لري. آیا د ظرفیتونو په بغلان ولایت کې البته د میرمنو ترمنځ ظرفیتونو د رامنځته کېدو په برخه کې هم دا د یو معنی په توګه یادیږي که هلته نجونې او ښځې توانېدلې دي چې له شته فرصتونو البته ګټه واخلي او د خپل ظرفیتونه جوړ کړي او هغه ظرفیت چې ضرور دی چې په اداراتو کې دوی لپاره په کار کې او د خپل د ونډې د ادا کولو لپاره څونه فرصت نه ګټه استفاده شوی دی البته او څونه د ظرفیتونو رامنځته شوی دی؟
البته که مونږ دغه وویشو په دوو برخو کې، یو هغه د ښار سیمي دي او بل هم د اطراف سیمي. نو په ټوله کې که مونږ وګورو د هر بدبختۍ لامل په یوه ټولنه کې بېسوادي او کم سوادي ده چې متاسفانه دغه بېسوادي یا دغه د زده کړو نه زمینه نجونو دپاره یا ځوان نسل دپاره دا زمونږ راتلونکي ښکار کولی شي هغه په هره برخه کې اوسي. خو د دې سره بیا په ښارونو کې یو څه فرصتونه شته او د دغه فرصتونو په استفادې سره زمونږ خویندو په ښارونو کې توانېدلي دي چې دوی هغه خپله اصلي و څیره هم په ټولنه کې وویني. په بغلان کې په دولتي ادارو کې یو دوه کاله وړاندې چې کومه سروې شوې وه په ټول بغلان کې یوازې 6% ښځې حکومت کې برخه لرله او دوی اوسېدلې دغه 10 سلنې نه. خو په دغه تقریبا شپږ وروسته میاشته کې چې کومه بله سروې ترسره شوې ده دغه کچا تر 22% پورې رسېدلې ده د ښځو حضور په دولتي ادارو کې. نو که چېرې بیا هم مونږ د معارف برخه ورنه منس کړو بیا هم دا 12% ده چې د پخوا پرتله باندې تغییر کې راغلی دی. خو ولې په ټوله کې دغه تغییر مونږ ته د هغې برخې یا د هغې سهم چې راکړل شوی دی چې 10 سلنه ده نو دا مونږ ته د قناعت وړ نه ده. د ستونزو سره بیا هم په ولایاتو کې او په ځانګړې توګه په بغلان کې انجونو اوس ذهنونه خلاص شوې دي او زمونږ خویندې زمونږ کورنۍ هم دې ته لیواله دي چې خپلې خویندې خپلې لوڼې مکتبونو ته ولېږي او درس ووایي لسانس او د لوړې زده کړې وکړي چې دغه کچه په بغلان کې هم احساسېږي او د لمس وړ ده. او متاسفانه ستونزې هم د پرمختګ سره ستونزې شته او دغه شمېر چې ما تاسو ته وښوده چې اوس د 30% مونږ 22% لرو او په هغې کې که مونږ معارف ورنه منځکو نو بیا 12% یا 12% چې دا په ټوله کې مونږ ته د قناعت وړ نه ده. مونږ لا پرمختګ غوښتنه کوو او خپلو حقوقو ته هم دې ته اماده یو چې مونږ قرباني ورکړو او هم دې ته اماده یو چې مونږ رقابت وکړو. مونږ یوازې مونږ ته زمینه مساعده شي، امنیت مو خوندي شي، انشاءالله دا مونږ کولی شو.
بلې، تاسو ولې قناعت نه لرئ؟ آیا ظرفیتونه شته د ښځو برخه کې ترې استفاده نه کیږي؟ څه مشکلاتو ته جوړیږي د لپاره چې دوی وکړي چې ډېره ونډه واخلي په دولتي ادارو کې یا د ښځو له خوا نه لیوالتیا نشي دوی له دولتي ادارو سره نورې ادارې سره کار وکړي؟
نه، په ټوله کې ما وویل چې د ستونزو سره خو بیا هم مونږ د پخوا سره د مقایسې وړ نه یو. مونږ اوس زمونږ کورنۍ زمونږ خویندې دې ته اماده دي او دوی زده کړې هم په هغه کچه دي چې دوی وکولی شي د خپلو ورونو سره په دولتي ادارو کې دغه موقفونو لپاره رقابت وکړي. خو ستونزه دلته یوه ستونزه ناامني ده او بله ستونزه دا ده چې دوی ته هغه څه هم نه ورکول کېږي. زه حکومت لپاره دا وړاندیز کوم او دا خبرې ما بیا هم کړې دي چې د دې په خاطر باندې وکولای شو خپل خويندې یا حکومت کې ځای پر ځای کړو، نو مونږ باید یو دوی لپاره هغه بعضې ځایونه اختصاص ورکړو. فرض وکړو مونږ په ځینو ادارو کې مثلا رئیس ته باید مرستیالې حتما ښځینه ورته اختصاص چې او دلته د نارینه رقابت نه کوي، د خويندې سره خويندې د خويندې سره رقابت وکړي. او دغه ډول په مدواتو کې که چیرې زمونږ د والی ویان مدواتو کې نارینه اوسېږي، نو مونږ باید مرستیالې زمونږ یوه خور واوسي او دا بس چې ځانګړی د خویندې لپاره پرېږدي او په دې کې د خویندې رقابت وکړي. دغه لږ همکاري یا دوبینی یا د ښځو پر وړاندې د ښځو پر توانایي باندې نه به د دې باعث شوی دی چې مونږ په هغه سان چې راکړل شوی دی هغې ته ونه رسېږو او په دغه هغه کې واوسو.
یعنې تاسو غواړو ووایئ چې په دولتي ادارو کې تاسو سره تعویضي چلند کېږي؟
تقریبا بله، تقریبا لکه څنګه چې ما وویل باید مونږ لپاره یا د ټولو مېرمنو لپاره دوی ځینې لارې غوره کړي چې د هغې لپاره مونږ وکولی شو مستقیم هغلته ورتګ وکړو او رقابت وکړی شو.
بله، مانی څوک دي دقیقا که وایي کم کړی دي چې دقیقا دي مانی کېږي؟ آیا دوی سنتي دریز دی که یا داسې کوم سیستماتیک برخورد کېږي له ښځو سره؟
البته سنتي دریسه د افغانستان کې وسنتي ټولنه مونږ ټولنه یو، نو دا څنګه په ګډ افغانستان کې احساسيږي چې بعضي رسوم او دغه دیت د خزو پر وړاندې باندې چې دوی توانایي نه لري یا خزه د کور لپاره د باید کور کې ووسیږي، نو دا په ټوله کې شته زمونږ په ذهنونو کې، زمونږ په فکرونو کې که هر څومره پرمختګ وکړي وکړي او دا زمونږ په ذهنونو کې حق شوی مسله ده. او تر څنګ یې ځینې سیستماتیک ستونزې هم شته، کله چې یو بس اعلانېږي هغې ته نومریز حکومت لخوا ورته دلته چانس ورکړل شوی دی، خو زه فکر کوم چې دا په سمه توګه ورنه استفاده نه کوي. یوه مسله او بل دا چې کله چې زمونږ یو خورکۍ هغه سره رقابت کوي او یو بس دلته که چیرې یو زورواکی ووسي یا په قدرت تاسو ووسي، بیا دلته زمونږ د دغې فور لیاقت رقابت او هر څه په نظر کې نه نیول کېږي او مقابل کس کامیابیږي، چې دا مونږ په سترګو لیدلې مسله ده.
بله، تاسو مخکې د 2% سهم د ښځو په دولتي ادارو کې ویل، دا ته ډېر کوم معلومات چې مونږ کړي دا ته ډېر د بغلان په مرکز کې دا مسله مطرح ده چې زور د ښځو په دولتي ادارو کې ډېر زیات دی. د ولسوالۍ په کچه کې راته ووایي، د پولیسوالۍ په کچه څونه ښځې په دولتي ادارو کې البته د کار فرصت ورته برابر دی او په خپله مېرمنې څونه لیوالتیا لري چې هلته کار وکړي؟
په ټوله کې زه دا ویلی شم چې ښځې هم لیوالتیا یې د پخوا په پرتله ډېره زیاته شوې، کورنۍ سپورټ هم ښه دی نظر سابق ته، خو ولې بیا هم هماغه خبره ده چې ولسوالیو کې یوازې په هغه ښارونو کې یا د خودې په ولسوالۍ په ودانۍ کې که یو کس ووسي هغه هم په ټولو ولسوالیو کې نه، نو اوس یو بل پروګرام له مخې یوازې کارآموزې نیول کېږي چې هغه ولسوالۍ کې دوه نفره، خو هغه به هم هغه ولسوالۍ ته یوازې زه بیا هم دا ویلی شم چې دغه پرمختګ د نجونو یا دغه سهم ورکول دغه مخه چې کومه نجونو لپاره یا د فاین لپاره پرانستل شوې ده، دا یوازې تر ښارونو پورې محدوده ده. مونږ په ولسوالۍ کې ستونزې لرو او لا هم زمونږ خویندې هلته نشته او مونږ خپله په هغه ځای کې یوازې سمبولیک د خپل شتون سمبولیک احساسونه په حقیقت ده.
بلې، د امنیتي مسایل نه کوړتي شو په ولسوالۍ کې داسې لویه ستونزه څه ده چې د میرمنو د کار مخه نیسي؟
هغه فرهنګي فقر دی او د دغه ځایونو کې یا په دغه سیمو کې ناپسند رواجونه او یا هغه تک فکرونه دي چې هلته نه غواړي نجونې پرمختګ وکړي او نجونې صحنې ته راشي. دوی یوازې اوس هم هغه فکر لري چې خویندې نجونې د کور لپاره دي او باید په کور کې اوسي.
دولتي کارکوونکو لخوانه کله چې خدمات وړاندې کیږي تر ډیره د تاسو داسې کوم څه کړي چې څونه د میرمنو په اړه په خپل بغلان ښار کې نظر تغییر کړی دی نسبت د تیرو کلونو پرتله، تر څو مونږ وکړی شو دغه ذهنیت ولسوالۍ ته وغځوو؟
بله دقیقا، خو زمونږ یو ستونزه دا چې مونږ لومړی ضرورت چې امنیت دی، مونږ متاسفانه چې په دې کې مشکل لرو. تاسو د اوس د بغلان وضعیت ګورئ چې مونږ حتی په ښار کې د اوس ادارې نه دي خلاصې او خلک ستونزې لري، کور نه وتګ نه شي کړی یا کوزي هم په ډېره ویره باندې ده. نو که چې هغه عامه پوهاوه نه شوې ده او خلکو ذهنونه خلاص شوي دي، خو د امنیت ستونزه بیا هم د خلکو جرأت نه کموي او نشي کولای چې موږ پاینډ پر مخ لاشي. زه باور لرم چې چیرې په ولسوالۍ کې زموږ پاینډ ځان مسؤل احساس کړي، زه باور لرم چې موږ پاینډ به دا جرأت وکړي چې د نورو ستونزو په مقابل کې چې هغه د ټولنې ځینې تت فکرونه دي او یا هم ځینې نور رقابتونه دي، د هغې پر وړاندې به مخکې او دا چې امنیت په خط کې دغه رقم ته اوس پولیسوالۍ کې به زه فکر ونه کړم چې زموږ پاینډ دې ته جرأت وکړي او دې ته آماده واوسي. که څه هم د دوی فکرونه خلاص وي او د دوی په دې مسایلو باندې سر خلاص وي، بیا به هم مخکې شي.
بله، تاسو نه ډېره مننه شنونده عزیز رادیو آزادی. شما شنونده برنامه شکست سکوت یا نور بسته هستین. شما میتونین با استفاده از شماره های تماس برنامه که من با شما اعلام میکنم با ما تماس بگیرین و سوالاتتون را در مورد موضوع از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس است 0782275555. شماره بعدی است 0799203555. آزادی رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ لدیش میروز خبر استفاده لخبرونه سراری کټینګ کړی او د خبرونه لمیلمنی څخه خپلې پښتنې مطرح کړي. د خبرونه سره د اړیکې شمیره دی 0999405340 بل شمیره ده 0902015. بلې شنونده داریم از جوز جان قریصه پښتون. بلې قریصه، سلام علیکم. بلې
مسلمان، سلام. سلام نتا سوند کوم دا ازادي راډیو ټول کارکونکو او دونکو ته تاسو درنه ملمنه وردا کوته سلامونه.
وعليكم السلام قاری صاحب، مهرباني.
تشکر از کوم په خوانی نظر به وجود چې اوس څنګه څه خپل حقوقت نظر شه د اجازه ورکې واکان څه د وخت په پاتې ژوند کې لري پر خوشنط لا ژوند کې لري هغه حقوق چې د دې د چا د مور په هیڅ چا دې خو یا چا دې قانوني چا دې هیڅ نه دی وکړي. دغه اصلا پرانو قصاباتو د څو کلو کې تر اوسه اصلا څه د شې حقوق نه پیژني په خصوص کله چې تاسو مې منځ ته پوښتنه ده دا اوسني جنگونه په څه باندې.
بله قریصه، بله متاسفانه قریصه په حقیقت شو. بله بل اوریدونکي لرو او څوک دی؟ بله سلام علیکم. بلی سلام، از مغا گوری در راژیو غک چیت که از مغا گر تیلیفون سخوا وری. بلی میره بانی اوکی ارور نو هم چو چده او کمزین ماری کنی ولی
لکنده هر را پنجوی ولی فالی فستا چه تیتون با کرشی کیامو.
بلی میره بانی اوکی، نو هم چده ارور
نور احمد.
نور احمد، بلی میره بانی
مزمین خیلی شد
بله. بله متاسفانه نور احمد رو رقم قطع شو. بله بل او دلی لرو او رو چوک دیو کمز خردی کنو. بله سلام علیکم. بله از ماغا گاوری. الو که از ماغا گر تلیفون خواهوری لطفاً رادیو منتی چکی زکر غرم بیا مزایمت کی. بله سلام علیکم. الو بله دیز منگا غک ناوری متاسفانه. بله مخکا که در خلیص پختون پختنی تورش خود لجوز جان ولد سخه دوی در البته غکی قطشو خود لب چه وقت دوی البته در دوستینی وزیت پر بغلان غختلو پختی چه وزیت چنگ دی اوست می لپاره حتی د ژوند کولو مشکلات ډېر زیات دي. دا خو چې کاري محیط تلاړ شي او کار وکړي دا وضعیت به تر کومه دوام کوي تاسو په نظر لارې څه ده او ستاسو توصیت څه ده تر څو موږ وکړو چې له دې وضعیت ووځو؟
بېلکل، البته دغه وضعیت چې کوم اوس په پلخمدي کې دی تقریبا اوس په 19 ورځې ورته ویلی شي دوونه په تېره شپه تېره شنبې شروع شوې وه او دا د یکشنبې ده. نو کوم وضعیت چې په پلخمدي کې دی یو هغه بد امنیتي وضعیت چې تر لوړې کچې پورې رسېدلی دی دا وخت هم د اندېښنې وړ دی. یعنې داسې یوه فضیه په بغلان کې خوره ده د اوس چې دلته هیڅ څوک نشي کولای، نارینه جرأت به نشي کولای چې دوی ووځي خپل کار ته، خپل حتی یو عادي شخص نشي کولای چې د خپلې کراچۍ سر ته ووځي او هغه خپل لاسي توکې وپلوري. نو څه پاتې شي؟ دا چې یوه خورکۍ دي چې هغه دولتي وظیفه یا په لوړه کچه یا په ټیټه کچه ولري او هغه دې جرأت وکړي او ودې وځي. نو متاسفانه بیا هم ویم چې زمو کچيري مونږ وګورو هغه د مخالفینو تعداد حساب کو او دومره قواوی چې راغلي او دومره ځای قواوی د بغلان کومې قواوی چې ووسیدي حیران دي تم چې ولې د وضعیت نه مهار کیږي ولې دې تر اوسه پورې ستونزه تر اوسه پورې د حل لاره نه ده ورته موندل شوې. یوازې زموږ ځواکونه چې دوی همیشه د دقیق په حالت کې واوسیږي، نو که دغه رقم ته وضعیت دوام وکړي، د دې تر څنګ چې زموږ خویندې زموږ ټولو بغلانیانو او ټولو خلکو اندېښنې به ډېرې شي، خو دا د حکومت لپاره هم ډېره د شرم ځای دی. واقعاً د ټولو ذهنونو ته یې پوښتنې راولي دي او خلک په دې خپلو پوښتنو کې غرق کړي دي. د دې نه چې د جنګ وضعیت خو پر ځای د دغه پوښتنو خپلو خلکو غرق کړي دي چې بالاخره دا وضعیت تر کومه رسې وي. مونږ بغلان کوم هغه جغرافیایي موقعیت ته په کتو سره کوم اهمیت چې لري باور وکړي د اوس ټولې لارې بغلان باندې قطع شوي دي، شمال او رابطه کاملا د کابل سره نو اوس خلک رفتامت کری، ولی پر لارو باندې چک پاینټونه د طالبانو چک پاینټونه هغوی چې راپور لري یا هم په نور کې خلک امن احساس نه کړي، یعنی خلک تر څو چې ډېر ضرورت او د نهایت مجبورۍ نه وي نو رفتامت نه شي کولی او د ښار فضا کاملا د ویرې ډکه ده او خلک رفتامت نه شي کولی او په همدې حالت کې دي.
بلې که راشو د ورځې له مسلې څخه لږ څه د عمومي وضعیت ته په بغلان ولایت کې د عدلي او قضایي ادارو برخه کې ډېر شکایت موجود دي چې په مجموع کې د حقوقي مسایلو ته په ځانګړې توګه د ښځو قضیو ته ډېره پام نه کیږي. اولته د څه دوسیې چې قضیې چې راجع کیږي عدلیه او قضایي ادارو ته د سره مسلکي برخورد نه کیږي او تر ډېره فساد مطرح دی په دې مسایلو کې. ښځې واقعا په عدلیه او قضایي برخه کې کومې ستونزې چې لري، کومې دي ستونزې او څونه د دوی هغه غوښتنو ته او عرضو ته واقعا توجه کیږي؟
د عدلی او قضایي برخه کې د ښځو ستونزې وقتا شدیدې دي. دوی زموږ خویندې چې کله یو ستونزې سره مخ کېږي او دوی چې هغه مربوطه ادارو ته مراجعه کوي او هغلته ورسي، لومړی خو په ډېره مشکل باندې د دوی هغه غږ اورېدل کېږي، د دوی هغه د لاس عریضه کتل کېږي، بیا چې له ستونزو سره سره د انتظار سره سره دغه عریضه واخیستل شي او یا هم هغه د ابتدایي خبره واورېدل شي، نو بیا چې کله عریضه دننه شوه ادارې ته نو بیا دوی تر دروازې بیرون پاتې کېږي او هغه عریضې د دروازې دننه دوی دومره تل ستونزو سره مخ چا قبیسه د خپلې عریضې یا د خپلې بلنې هغه خواستې پوښتنه هم نه شي کولی چې بالاخره زما هغه عریضه څه شوه او زه اوس کوم ځای ته لاړ شم. څه دې اندازې پورې او تر څنګ یې هغه کوم چې دوی موافق ولکه بیا هم دوی په نفع باندې واقعا کچېری دوی ملامت هم ونه وستي، یعنی جانب مقابل دوی ملامت ونه وستي او وستي، نو بیا هم دوی ملامت ګڼل کیږي او هغه قضاوت چې باید وشي په هغه قضیه کې هغه طرفین مسایل ته تر ونیول شي او هغه مسلکي فیصله وشي.
علت په دې موارد کې څه دی چې ناراسي وي او د دوسیو ته سمه رسیدګي نه کیږي او دا ستونزې تاسو یادې کړې، علتونه تاسو په څه کې ګوري؟
زما په نظر باندې یو دا چې د دغه کسانو غیر مسلکي چلند دی، دغه خود ادارو د هغه خود عدلي او قضایي ارګانو هغه کسانو یا کارکوونکو، او بل تر څنګ دا چې زورواکي بغلان کې شتون یې یوه ډېره غټه ګواښ نه ده د ټولنې د ارامت لپاره او د خلکو لپاره. نو که چیرې هغه اداره هم ګوري نو چې مقابل لوری د دغې ښځې سره یو زورمن کس دی، نو قواتی ته کولی شم چې هغه وکیل هم دغې نظاري کې چې زه کله فیصله وکړم او زه به د دې کس سره د ما دښمني پیل کړي، نو دا په ټوله کې هغه د خوندیتوب نه احساس دی. که چیرې یو وکیل د امن احساس وکړي او دا ووایي چې زه خپله فیصله به هغه څه چې په قانون کې دي او هغه څه چې د دغې قضیې چې دا زه اعلان کړم او زه امنیت یم د ما ځان خوندي دی، نو زه باور لرم چې دا په صورت کې داسې یو کار ونه کړي. ولې دا هغه خود شخصي هغه وکیل چې دغه فیصله کوي، نو هغه مقابل لوري زور ته چې ګوري نو بیا دا خپله د دغه صداقت نه هم ورتېږي او د دغه خپل مسؤلیت نه هم هغه څه فیصله کوي چې دا ګزاره وکړي.
بله، موږ ځینې ادارې لرو په ولایتو په سطحه باندې چې ښځو چارو ریاست دی او د بشري حقونو کمیسیون دی چې دا د یو دندې اداره چې باید عدالت ته د لاسرسي لپاره د ښځو تر څنګ ودرېږي او د حقونو څخه دفاع وکړي. د دې ادارو کړنې تر څو نه د رضایت وړ دي، ځکه تاسو اشاره وکړه چې په ګڼو عدلي او قضایي ادارو کې د لستونزو سره مخ دي. داسې کوم اقدام شوی دی چې د خزو ترڅنګ د غیداری ودرېږي او د دوی له حقونو څخه دفاع وکړي؟
بالکل، خزو اداره په بغلان کې خوشبنه فعاله اداره ده او د خزو غږونو ته همیشه غوږ نیولی دی، ستونزو ته یې رسیدنه کړې ده. خو مسله دا چې کله اجرایوي بحث کېږي او دوی چې کله قضایي اخلي او هغه ریفر کوي نورو مربوطه ادارو ته، په هغه ځای کې نو دوی به هغه اجرایي مسؤلیت او په ځانګړې توګه هغه د جزا په برخه کې یا هم د دغه قضیې په فیصله کې چې هغه عدلي ارګانو بیا خو د دوی د مسؤلیت نه خلاصېږي، د دوی د صلاحیت نه خلاصېږي، ولې دسې د یو دادخواهانه شکل لري چې د کله د دوی تر هغه پورې چې دغه قضیه د ښځو په ریاست کې اوسي نو هغه صدف کاغذپراني نه کېږي لکه نورې ادارې او د یوې مېرمنې والا او هغه په هره سویه اوسي دغې قصه رسیدگی کیږي، دقیقه گوری کیږي، دقیقه قضیه پرمختل کیږي، خدا چی نور ادارو ته تحویل کیږي، نو بیا هغه ته د دوی صلاحیت نه خلاصي کیږي، هم هغه مخکنی ستونزه ده چې هغه د دوی خپل قضاوت دی چې بیا څنګه عمل کوي د قضیې په اړه.
بلې، لومړی کې داسې شکایتونه ورسېدل افغان حکومت ته چې په ولایتو په کچه باندې په عدلیه او قضایي ادارو کې د ښځو نه حضور بایسته دي، شوی چې دوی ته ستونزې جوړې شي، بیا ځینې ادارات تې غوښتونکي شول چې باید په عدلیه او قضایي ادارو کې د ښځو ونډه ډېره شي. بیا ولسمشر غني داسې ویل چې دوی یو حکم له مخې به وغواړي چې په دغه ادارو کې کله ښځې کو غواړي په دې اداراتو کار وکړي، په عدلیه او قضایي ادارات کې البته د دوی ته به 10% امتیاز ورکول کېږي، تشویقی امتیاز. په بغلان دولتي ادارو کې البته خصوصا عدلي او قضایي ادارو کې د ښځو ونډه تاسو څنګه ګورئ؟ ځکه مخکې تاسو ویلي چې ډېره برخه چې افغان میرمنې په بغلان ولایت کې لري هغه په معرف برخه کې دي.
نو زمونږ په عدلي او قضایي ارګانو کې هم میرمنې شته، خو په هغه اندازه کې باید اوسي نشته. نو هم زه بیا هم په دې کې کړم چې فکر کوم په دې تر اوسه پورې په بغلان کې دغه مسله چې ولسمشر په دې داسې ودریز چې دوی په مقابل کې د دوی راتګ په دغه عدلي او قضایي ارګانو ادارو سپاره بیان کړی دی، زموږ خویندې تر اوسه پورې هغه کسان چې شته دي، تازه کسان تر اوسه پورې نه دي سره شوي په دغه ارګانو کې، او هیله لرم چې بخکې زیات شي تر څو زموږ خویندې هلته واوسي او خامخا به د خویندو پر مشکلاتو باندې اغیزه کوي، د دوی حضور به د نورو خویندو په هغه قضیو او په حالات باندې به ډېر مثبت اغیز وکړي.
یعنی دی کتو چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځینې کسان دي چې په ادارات کې د دستونزې جوړې یا خصوصا زورواکي، بیا نو آیا د ښځو حضور به وکړي چې هلته دوی د دستونزو په حل کې مرسته وکړي؟
که چیرې زمونږ خویندې واوسي او د هغې امنیت تضمین شي او دوی ته واقعا هغه صلاحیت چې قانون ورکړی دی ورکړل شي، تضمین وجود ولري چې دوی خوندي واوسي، په هغه صورت کې به وکړی شي. که چیرې دغه اوس مونږ حالات روان یو چې یوازې زمونږ خویندې په هره برخه کې په سمبولیکه توګه خلک شتون لري او بیا هم د دوی امنیت نه وي خوندي او ځان مسؤل احساس نه کړي، نو په هغه صورت کې به سوان چې تاثیر نه لري. او کومه فضا چې اوس په بغلان کې خپره ده، دغه رقته وضعیت کې اوسي هېڅ په تاثیر ونه کړي.
بلې، په وروستۍ برخو کې کرا شو دي چې د جګړې زیان تر ډېره په نورو ولایت کې چې موږ غږېدلې تر ډېره ده، جګړې زیان د دوه جګړې دواړو طرف ته البته د ښځو ته رسېدلی دی. بغلان ولایت کې وضعیت تاسو څنګه ګورئ؟ متضرره ډېر د دې جګړې څوک دي؟
متضرره متاسفانه شو هر وخت د هغه نه چې زه به ډېر عمر نه لرم، خو دا جګړه زمانه هم زړه ده. نو دغه جګړې چې کومې دي په هر ولایت کې، موږ چې کومه رسنۍ تعقیبوو یا په بغلان کې خپل سترګو لیدلی حال وینو، متاسفانه چې دواړه خواوې نه حکومت او نه هم مخالفین هغه د جګړې اساسي قانون چې په هغې کې د عامه خلکو حقوق تضمین دی او یا هم د هغوی ژوند ژغورنه ده، دا یې هېڅ په پام کې نه دي نیولي چې په دې نتیجه کې بیا عام خلک زیاتره قرباني ورکوي، چې موږ هم په دې وروستۍ
تاثیراتو په میرمنو باندې څنګه ګڼئ تاسو؟
ډېر زیات تاثیر کړی. کله چې زمونږ یوه مور د خپل اولاد درد ویني، کله چې زمونږ یوه خور د خپل ورور درد ویني، نو دا د دې پر روان باندې ډېر اغېز استه چې دا نشي کولای چې د داسې یو غم سره دا نور اولادونه په ښه توګه وروزي او راتلونکي ته یې وړاندې کړي، او دغه رقنده خپله به روانه یو ډول ناراحتي احساسوي چې دا به ټول عمر ورسره مل.
غلی حلیمه وردک له بغلان ولایت څخه ستاسو په لګډون څخه په خبرونه کې یو نړۍ مننه.
ډیره
څنګه مننه تاسو هم خوشاله. بلې، د ازادي رادیو درنوریدونکو دا وعده دی اونې د نورستې خبرونه تر راتلونکي اونې او راتلونکي خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.